روحلان وریول کنړې د مناګي د باندې نیمګړی کار پاړه باندې راپور را لګلې. وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه شي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په غلس کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شي اړخي افراطي ګوند ای اف ډی له لوړپوړو مشرانو سره په ماسکو کې وګوري.
له ازادي راډیو ملند خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم 25 دقیقې بحث درته وړاندې کوو. دغه بحث اجمل اند مخته وړی دی. موضوع همدا ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څه تاثیر لري، د امریکا اوسنی برحاله ولسمشر څه سیاستونه غوره کړي وو، او منتخب ولسمشر نه څه هیلې دي او څه سیاستونه به غوره کړي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
اجمل اندې ماودي ازادي رادیو د دې اونۍ د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. په امریکا کې راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې مراسمو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. په دې معنی چې څه باندې یوه میاشت وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي، آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي؟ په دې برخه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دی، همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استاد هم پاتې شوی دی، دی هم راسره دی. عظیمی صاحب، له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې امریکا په افغانستان کې ښکیل وه، او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده، تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ، د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه کومو برخو کې سره بیلواله ده؟
ډېره مننه عام صاحب. سلامون تاسو ته، آزاد صاحب ته او درنو اړوندونکو ته وړاندې کوم. یو شی مخکې دې نه دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتی درجې تغییر خوري. هلته ایجنسیانې دي، پالیسي میکران دي چې هغوی مشخص هیواد مشخص سیمې دپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي، هغه بیا تعقیبېږي. خو که چیرې جو بایدن ته وګورو، په 2009 کې چې باراک اوباما افغانستان ته اضافه عسکر راستول، دی د ډېر ډېر طرفدار نه وو ویلی چې عسکر زیاتول فایده نه کوي. او په خپل خبرو کمپاینونو کې هم د کلو ویل چې مثلا موږ دوه زمين زر عسكر په افغانستان او په عراق کې ولرو کافي دي. دا نو ترامپ هم تر هغه درې اندازې پورې انده شوی غوښتل، اګر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي و، هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو. خو زه فکر کوم پنټاګن او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي، د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي.
آزاد صاحب، تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو، موږ د دواړو د دغه سیاستوالو ښاغلي ټرمپ او ښاغلي بایډن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو. د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایډن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریځونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې ازمي صاحب وویل، متحده ایالاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایډن او د ټرمپ تفاوتونه ته، جو بایډن او ټرمپ په شخصي لحاظ ډېر تفاوت لري. جو بایډن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري، د څنګ شپږ ځلې سناتور پاتې شوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې شوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي، هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له هغو څخه به دی وځي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته ورشي. په دې کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته، د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې ستولبرګ د ناټو سرمنشي هم د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغه چې سوله نه تضمین شوي، دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایډن به دغه سي ژر تصمیمونه ونه نیسي، لکه ښاغلی ټرمپ چې نیولی یا د ټویټونو د لارې، لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی، یو پنځوس کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا ښاغلی خلیلزاد څه موده وړاندې احضار کړی و، دا د ډیل یا دغه توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی.
مننه آزاد صاحب، همدې ته راځو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمي صاحب، تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپلو خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړله، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې رئیسې ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی، که څه هم په څرګنده ښایي داسې نه وي ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان د دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایډن بریا اعلان شوه، دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایډن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ټرمپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي، تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر وکنه، هغه خامخا وختل چې عسکر او وباسي او خپل ژمن شي امریکایانو سره کړي هغه پسې کی.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ټرمپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی و، او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې څه غوښتل دی بورته ورکوله، دا تر ډیره پورې په دې پورې چې ټرمپ خارجي سیاست کې یو بریا ولري، یو د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي، چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله، انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی، هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼله چې مذاکراتو کې به طالبانو سره بحث پر کېږي، هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنی که د پنځه زره بندیانو ایله کېدل و، که د نسخانې ایله کېدل و، که د ملابرادار ایله کېدل. نو د هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولی شوی په خپل قوت دپاره او خپل مثبت دغه د پاره چې مثلا مذاکرات کې دی ولور لاس ولري مګر د امریکا مفت ورکل طالبانو ته نو ځکه کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري شلم کې به د خپل د نورې مراسم تر سره کوي دا به شام د افغانستان د سولې مسله به ځکه کوم تر ډېره حد پورې دغه تغییر وخوري حتی د ټرمپ بایدن سره ځکه کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و اگر چې جو بایدن د پاکستان سره یو نوې مثبتې اړیکې تاریخچه لري نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کومې داسې ډېر قوي بدلونونه راولي خو ځکه کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو خو لکه مخکې مې چې وپوښتل افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندي په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یو بل اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی. تاسو دغه تړون ته څه ډول ګوري د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رایې خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه د درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزاد چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې اړه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي، یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماټیک دستګاه نه و. او د دې ترڅنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم دې نه دښنې وړ وي په ځانګړې توګه د افغان دولت لپاره پیره کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان پر اخیم کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزه ورکي پاسپورټونه ورکي یا پناه ورکي چې هغه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه وي دا پاسپورټ او ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې ترڅنګ دغه د 15 ځله بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې به په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه و، حضور یې نه درلود. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و. په ټوله کې دا وسنۍ بل خبره چې په کابل کې امریکایي شهر ظفر دا خبره کړل چې د 2000 بندیانو خوشي کولو موضوع راپورته کړل د طالبان معنا دی د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې 2000 بندیان نور خوشي شي. افغان دولت هو نه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماټیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري دی غو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی پیره کې یو ګډ کمیسون به جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا. هغه کمیسون په شپږ کلو کې جوړ نه شو. نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری دا چې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنا چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دې سره هغه ډیپلوماټیکو عرفونو لمخه لابي وکړي. یعنې ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دې ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغه شوقدي برخوردونه د رئیس جمهور او د د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ وسوله چې هغه که په ډېر ډیټیل سره اوم فیصله ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
عظیمي صاحب، تاسو د ښاغلي آزاد څرګندونې واورېدي، دا به یو خواته پرېږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو په راپورته کولو، د هغې په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولوبوه او څومره ونه توانېده چې هغه خپله ونډه چې باید وی غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګند دی، د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلي دانش په وروستیو کې د بایډن د بریا د اعلان په عکس العمل کې ویلي و چې افغان حکومت هیله مند دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له ښاغلي بایډن نه، فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولې کم بهیر کم چوکاټ او بانه باندې چې روان دی په دې به غور وکړي، او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه وي که نه؟ مهرباني.
زه فکر کوم جو بایدن دا راتګ سره د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او داسې فکر کوم چې حتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نفع باندې، بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجیانو د وتلو مسله. زه فکر کوم دا به اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ په آخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې دي که نه ځي د خپل عسکر ایستله، یعنې دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولیم کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی راست ته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنځیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل عسکر د هغه اندازه چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ ایستله، هغه به په هغومره اندازه تیزۍ سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل یې بیا د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي، او تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګول کور کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي، یعنې هغه ولایتو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چې باید طالبان د هوید تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي، بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دا یو مدګي نیولې ده چې که چیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په هغومره چټکتیا نه باسي، دوی به بېرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی، دا په دې کې به افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د دې جګړې دپاره ورکوي، او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایو او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې، او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي، یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی. تاسو په راتلونکي کې د بایډن تر واک لاندې یا د بایډن د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د دولت لخوا نه د سولې په وړاندې دریځ څه ډول ارزوئ؟ د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بېله شکه چې متحده ایالاتونه ښاغلی بایډن راتلونکی اداره وي، هغه خپله پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي لري، په هغه کې د افغانستان لپاره ځانګړي څه خطونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څه وکړي، له بده مرغه تر اوسه پورې، یعنی موږ تاسو دې شاهدان یو چې دوی ورځې وړاندې کله چې د ملي روپې جوړې د شورا هغه لومړۍ غونډه وه، د غړو یې په هغه کې ځینې کسان ارته پرې نه شول سوله. زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوی وای یا نه وای پرېښول شوی، یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په هغه کې حکومت وویشتل شو، سهمونه شوله، او د ښاغلي ډاکټر عبدالله کابینه موږ ولیدل چې لستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه هم واخیستل، یعنې حکومت 50% شریک دی. دلته همغږي نسته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نسته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د ارګ ترمنځ ستونزې بیا تر دې بریده پورې وي چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته سفر کوي او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنیو کې په تمسخر دا سفر نیسي، دا په دې معنا چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه به خپله تګلار لري، خپله پالیسي به لري. اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړې توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خوندګي په دې کې. یو بله مسله دا ده چې په بهرني هېوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماتیک ارزونه دي، سفیران دي، هغه د بېلابېلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بېلابېل اشخاص نفوذ لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان ته وي، که هندوستان ته وي، که ترکیه ته وي، مدني آسیا ته وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان ته وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نه شي کولای تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي. نو د دغه شیانو نه شتون ممکن
دغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته به په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بې له شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، اتحاد او ټول مرستو باندې اغیز کوي. چې د جنیف کانفرنس کې مشروطې مرستې د افغانستان سره اعلان شوې، په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به د متحده ایالاتونو دپاره یا د راتلونکي حکومت دپاره، د امریکا د راتلونکي حکومت دپاره ډېر مهم، ځکه وي چې دلته تر څو نوي همدغه شی به اعلامیې خپرېږي، او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي، د کانمو د طالبانو د لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
مننه تاسو ته بیا هم راځو. اعظمي صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندي امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول له دې سره څومره موافق یو؟ عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندي د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته، یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې ویلې پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري، خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
ان صاحب، داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافع لپاره یو راتلونکی همکار پاتې شي، چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي، او دوی به د نظام نظام په لاس کې نه وي، نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړېږي، او دا امریکا یو همکار به وي. او دا تر یو اندازې پورې طالبانو ثابته کړل چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي د فبروري څخه تر اوسه پورې. دا نو طالبان هم ډېر یعنی دې ته دغه نه دي چې دا نه ردي چې دوی به د طالبان د پاکستان امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي، چې هغه دې د دې ګټې دې په دې سیمه کې مخته یوسي. او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کېدلای شي په خپل دغه وعده کې، او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي؟ زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباه ونه کړي هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور. که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړي دي هغه ټول نه دي عملي کړي. یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي، فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي. یو دا، او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي، افراد په کښې کې مختلف ډلې شته، د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي، هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري، په سیمه کې د مختلفو هیوادونو سره د هغې حمایت لري د جنګ ادامې دپاره.
نو د تاسو فکر باندې، اعظمي صاحب، داسې لنډ ځوابونه کراکې، وخت هم کم شوی، د تاسو فکر باندې د ټرمپ اداره کې دغه شیان تر یو حده پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کېږي، مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي، دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي، د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي، تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوي چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکلم توجه ورته وسی، چون چې د شمول ترامپ هغه وخت کمپین ته ماده نیولو د افغانستان مسله یا جنگ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه، یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسی، خو یو شی چې موږ ته په کوردنر په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي، نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې زموږ فکر تقانی کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی، هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو ویشلی کور ونه اوسي، یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ
مننه. ښاغلی آزاد کلن جواب راکی، د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی، دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده، دا تر ډیره د ولسمشر ټرمپ ابتکار بلل کېدلی شي، او تر ډیره پورې عملي کوونکی او شکل ورکوونکی یې افغاني الاصله امریکایا زلمی خلیلزاد. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د دې پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې، اوس د دې دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاترو رسنیو ویلي دي چې ښایي د ټرمپ د ادارې له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري، ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و، او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي، او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیلزاد څخه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لرل د نوموړي په موقف کې، نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت لري، حتی د امنیت شورا سلاکار هغه خبرې زموږ په یاریس واشنگتن کې وکړې د په حق لباندې، او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احزارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی و هغه تسلیمي ده، توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانیږي چې همدغه مسؤلیت دی پر مخ بیا همدغه بوجي. ممکن د جو بایډن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي، یا ځینې معلومات چې دی لري، یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې ده جوړې کړې دي هغه ورسره شریکې کړي، په ټوله کې نه، دا مسؤلیت به دته ورنه کول شي نور.
ډېر زیاته مننه کوو د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد، او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه. دوستانو، دا زموږ ونیز 25 دقیقې بحث و، په همدې ځای دا بحث پای ته رسوو.
25 دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.